دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې په 12 بجو کې د ازادۍ راډیوي مجله خبرو. خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه جوړیږي. او وابوري چې د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په وژلو کې لاس درلود. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ولسمشر اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر له مرستیال جو بایدن سره ځانګړي خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلي غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه وکړه او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاري وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده
اتحادیه اروپا با خود شخص سوریا دلیل وای ټاکل شوی دا چې ولسمشر بانن د اروپایی ټولنې له استازي سره او همدارنګا له نړیوال پنګوال بل ګیټ سره او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټي خودنې او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته تللی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی په لومړیو دوو ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بنن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو غیر دولتي سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت هیات نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر دې غیر رسمي غونډې ته ډېر خوشبینه نه دی او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغیز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش ها و معیار هایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه از ابعاد مختلف بشه نتیجه ای نمید. چرا طالبان زیادتر علاقه دارن با امریکایی ها مذاکره کنیم. حکومت افغانستان میخواهی با خود حکومت مذاکره.
ښاغلي سیدی څرګنده کړه چې د قطر په غونډه کې ښایي د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال د افغانستان د سولې دالي شورا او د مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له یو شمېر استازو سره کتلی و. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدو ځایونه ورته برابر و. دا خبره پرون د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتره په هغه خبر پاڼه کې راغله چې په چارسده کې د باچا خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال عاصم بجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې. بجوا ادعا کړې وه چې پر باچا خان پوهنتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه 20 محصلان او د پوهنتون نور کارکوونکي پکې وژل شول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. دا خبر پاڼې د بجوا د ادعا بې بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل شوي چې تروریزم خاو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. د برتانی حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوی چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي ولسمشر پوتین په تایید سره ترسره شوی وي. الکساندر لیتویننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانی حکومت د څېړنیز رپورټ جزئیات پرون خپاره شول. په رپورټ کې دا ډېره ممکنه بلل شوې چې لیتویننکو هغه دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندري لوګووی د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژلی چې وروستی واری ورسره په لندن کې کتلی وو. برتانوي څېړونکو ویلي چې لیتویننکو ته له دې کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډېر قوي راډیو اکټیف مواد ورکړل شوي وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل ډیوډ کیمرون وایي دا پیښه ډېره خواشینونکې ده. دا رپورټ هغه څه چې موږ تل باور ورباندې درلود تاییدوي، یعنې دا کار د دولت په ملاتړ شوی. د کرملین وایان د لیتویننکو د قتل په اړه د برتانیې رپورټ مسخره بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پرون د هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دې هیوادونو ته سفرونه کړي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره دې هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره له نوو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. په اذربایجان کې زندانی خبریالې خدیجې اسماعیلوه پیژندل شوې وکیله امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافع وکیلې په توګه منلې. اسماعیلوه په اذربایجان کې د ازادي راډیو لپاره ریپورټونه چمتو کول. په باکو کې د دې وکیل فارز نمازلی پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې اسماعیلوه د امال کلونی د زړورتیا له امله د هغې وړاندیز منلی دی. د وای د مصر په محکمه کې له یوې زندانی خبریالۍ د دفاع پر مهال د مدافع وکیلې امال کلونی زړورتیا یو ستر دلیل و چې خدیجې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا مشر نینان پیچ ویلي د امال کلونی پریکړه د خدیجې او د هغې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور یې څرګنده کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادۍ لپاره دا مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلوه په اذربایجان کې د مالیې د نه ورکولو له واکه د سوی استفادې په جرم په څه باندې 1 کاله بند محکومه شوې. خو اسماعیلوه ویلي چې پر دې لګیدلې تورنه سیاسي انګیزه لري. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادۍ راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 9 بیا د سهار تر 2 په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. خو ستاسو ازادۍ راډیو ته غوږی مخکې لدینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو وغدا دی چې ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي پایل دقیقه نیټه باید زر تر سره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن سره په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذونو پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلی بللې او ویلي دي چې دواړو هیوادونو کې روانه بې امنیتي د ټولې سیمې امنیت او ثبات ته ګواښ پېښولی شي. په دې اړه د فرشتې جلالزئی چمتو کړی ریپورټ اورو. ورپسې ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملا پر افغانستان حمله بند شي.
پایان عاجل و فوری حملات طالبان به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو سوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د ښځو هغه حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبرې جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایطو غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړۍ غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چا برخه نه درلوده. دا نه ده څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو دې بهیر ته ورګډ شي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې درواخات غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق رپورټ اوري.
د اثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده.
شاه محمود شینواری مو د استاد لال پاچا ازمون للمانځ غونډې خبروي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کرکټر په ځانګړنو راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
رومبا د افغانستان د کلتوري میراثونو د کانفرنس کوربوي د بختر اجانس خبر لمخه تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د یونسکو له کلتوري پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې په برخه کې د دغه سازمان لخوا د روانو پروژو حال وپوښت. د افغانستان لپاره د یونسکو د کلتوري چارو مشر شاغلی ماسانوري د هیواد د لرغونو ساحو د تحقیقاتو په حق له د خپلو کارونو لومړني معلومات وړاندې کړل. ماسانوري په میس عینک، هرات، بامیان، بدخشان، سرپل او بلخ کې د شپږو لرغونو ساحو د څیړنو چاري چې په 2013 میلادي کال کې پیل سوي وي پای ته نږدې وبللې او ژمنه یې وکړه چې ژر به یې پایلې له ټولو جزئیاتو سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري. د یونسکو له پلاوي سره د افغانستان د لرغونو میراثونو د ساتنې په مقصد د یو کانفرنس پر طرحه هم خبرې وسوې. پریکړه وسوه چې د یونسکو سازمان په ګډون به د یو شمېر کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو په همکاري د افغانستان د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په خاطر نړیوال کانفرنس جوړیږي. په پام کې ده چې دغه کانفرنس د روان لمریز کال د مې د میاشتې له 15 تر 28 نیټې پورې د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ سي. په کانفرنس کې به د افغانستان تر څنګ نور هیوادونه هم برخه ولري. د هرات خلک او مسؤلین د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ساحو د ساتنې په لیست کې د دغه ولایت د شمولیت غوښتن کیسول. د بختر اجانس خبر لمخې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې هلی دلی کوي چې د اساسي پروګرامونو په عملی کولو سره د هرات ښار د نړۍ د فرهنګي میراثونو د سازمان یا یونسکو په لیست کې ثبت کړي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د یونسکو د نړیوال فرهنګي سازمان د میراثونو په لیست کې د هرات شاملول د لرغونو هو د شې ساتنې لپاره مهم بولی. شاغلی روفیان وای لرغونی هرات د څه د پاسه 3500 کلونو تاریخي لرغونتیا په لرلو سره د لرغونی ختیځ د تمدن او رنسانس مرکز بلل کیږي او دوی خپل د غشتنه د وزیرانو شورا ته هم سپارلې هیله لري چې په دې برخه کې مرسته ورسره ووسی. د عدالت او فرهنګ وزارت د خیبر پښتونخوا په 400 شارګوټ کې د پاچا خان پور پانتون د وسلوالو لخوا برید وغنده. د عدالت او فرهنګ وزارت په اعلامیه کې چې په همدې اړخ پر سوي راغلي د ترهګری حمله پر هر ځای چې کیږي زموږ د کرکه او نفرت وړ دي. خو پر شونځي او په هنتون باندې د دغه راز حمله هدف د ولسونو او پتیره بیا د بیوزلو پښتنو په کورونو او شهرونو کې د علم او پوهې د ډیوو خاموشول او د ولسونو او د هغوی د بچیانو د سترګو ړندول دي. په دې حمله کې شاوخوا 15 تنه وژل سوي او څه د پاسه 18 تنه ټپیان سوي وو.
د جدید میاشتې په 25مه د پښتو ژبې لیکوال او شاعر حبیب الله زلسوان شینواری له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد شینواری د ننګرهار په اسکه مینه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې یې په خپله مینه کې کړې وې وروسته عربي خوانځي لوسته وو او لوړ زده کړې له واده بهر بشپړې کړې وې. د 1955 کال نه تر 1991 کال پورې د اردو د خبرونو په لوی ریاست کې بیلابیلې نشراتي دندې ترسره کړې وې. ارواښات پر شاعري سربیره لنډې کیسې هم لیکلې او پښتو ژبې ته یې ځینې آثار هم ژباړلي وو. زموږ همکار شاه محمود شینواري د مرحوم زلسوان د فرهنګي ژوند په باره کې لیکوال او شاعران پوښتلي دي. د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د هیواد وتلی شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری چې کلونه د پښتو ادب ته کار وکړ، د تیرې اونۍ په سر کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد لات پاچا ازمون وایي زلسوان شینواری لاطفي او مینې ډک انسان و. نوموړی وایي ارواښاد زلسوان شینواری د معاصر ادب په شاعرۍ کې د ځانګړې لارې خاوند و.
زلسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز روکن و. د حمزه صاحب نه که څه هم متاثره و، خو د دې تر څنګ یې پخپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لارې ورته لرله.
لیکوال، شاعر او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد وایي ارواښاد زلسوان شینواری د ادبي خدمتونو تر څنګ تل هڅه کړې ځوان استعدادونه تشویق او وروزي تر څو پښتو ادب ته کار وکړي.
استاد حبیب الله زلسوان چې په لومبي ځل باندې ما ولیدو، زه فکر کوم چې دا د 1990 کال خبره وه چې د افغان ادبي بهیر ته راغو. هغه وخت ما د بهیر سټیج کولو چون زه د نوم سره آشنا وم، پخوانیو مجلو کې مې د شاعري لوستې وه. کله چې بیا دا سټیج ته راغی او شعرونه یې وویل، ډېر تغزلي رنګ و د ده په شعرونو کې، نو ما ته نورم راګران کړو. او بیا چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې زه په جلال آباد کې وظیفه تندیری ما، او په کومه مشاعره کې مې زلسوان صاحب لیدلی، د ده مینه، د ده اخلاص او د ځوانانو ته د ده هڅونه داسې مې په زړه شوې ده لکه په لومبي ځل چې زه په پېښور کې لیدلی وم. او ما ته یې داد را کړی او زه هڅولی وم چې زه دې په دغه میدان کې لا دې خپلې هڅې ګړندی کړم. نو دغسې د ټولو ځوانانو سره د دغه خپل مینه ورکوله.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم ازادي راډیو ته وویل ارواښاد زلسوان شینواری د پښتو ادب په نظم او نثر دواړو برخو کې ډېر خدمتونه کړي او دې ټولنې ته یې ګڼ اثار پرېښي.
او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه را پرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه را پرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه را پرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
شاعر او لیکوال ارواښاد حبیب الله زلسوان شینواری د ارواښاد شهید عمرا خان زوی په 1921 هجري لمریز کال د ننګرهار د هسک مینې ولسوالۍ د ګزارې په کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې چې لومړنۍ زده کړې په خپله ولسوالۍ او وروسته لوړې زده کړې په حربي پوهنتون کې ترسره کړې. ارواښاد زلسوان شینواری د ژورنالیزم په برخه کې هم په بهر کې زده کړې کړې وې او د خپل ژوند په پړاو کې شاوخوا 12 منصور او منظوم آثار چاپ کړي.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ارواښاد غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی دوام تلین د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ولمانځل شو. ارواښاد پسرلی له نن څخه 80 کاله لمخه د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و. لا ماشوم و چې له کورنۍ سره یې کندوز ته کډه شو. هلته یې د شیرخان په لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته یې ادبیاتو ته مخه کړه او د عمر تر پایه یې ورسره وپالله. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې پر شاعري سربیره ژباړې هم کړې وې. ناولونه، کیسې او خاطرې هم لیکلې وې. د ارواښاد پسرلی یو شمېر آثار چاپ شوي دي او یو شمېر یې لا ناچاپ دي. د استاد روح دې ښاد وي. په دې هیله چې ناچاپ آثار یې چاپ شي، تاسو رابولم د استاد پسرلی د دوهم تلین په مناسبت زموږ د همکار نورګل شفق د چمتو شوي رپورټ اورېدلو ته.
خاوری کشم هم بنیسم ستا لمن، ما وایا چی خاوری جگیده نشی. غزل ستوری محمد صدیق پسرلی دو کال پخوا یعنی د 1992 کال د مرغومی په 22مه خاورو ته سپارل شوی دی، خو د دې مینوال او لارویان نه غواړي چې د هغه د یاد لمن پرېږدي. ځکه خو سږ کال هم د ارواښاد پسرلی دویم تلین د کندهار په روحي ادبي بهیر، د ننګرهار په ختیځ ادبي بهیر، د غزنی په کلیوال ملګري ادبي ټولنه کې، د بلخ او خوست
ادبی بهیرونو او په کندوز کې هم د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. په کابل کې هم د افغان ادبی بهیر د 1994 کال د مرغومې میاشتې د 15 نیټې غونډه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین ته ځانګړې شوې وه. د غونډې په پیل کې د ارواښاد پسرلی پر ژوند او ادبي هلو ځلو جوړ شوی مستند فلم ګډونوالو ننداره کړ. غونډې ته ډاکټر احسان الله درمل چې د ارواښاد پسرلی له سرسخته مینوالو څخه دی او د هغه د شاعرۍ په اړه کافي مطالعه لري، د ښاغلي پسرلی پر شعري ځانګړنو، د هغه پر سبک او پښتو شعر کې د هغه د نواوریو په اړه مفصلې خبرې وکړې. افغان لیکوالان او ادیبان نجیب الله منلی، پیر محمد کاروان، نقیب احمد عزیزی، یونس تنویر او اسدالله غزنفر د غونډې نور ویناوال وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر او افغان لیکوال زرین انزور ارواښاد پسرلی ته د افغان ادبي بهیر دغه ځانګړې شوې غونډه وستایله او زیاته یې کړه چې ځوان نسل باید د هغه فکر او نظر له هنري او ادبي پلوه وڅېړي او خپله ټولنه پرې خبره کړي. ښاغلی انزور:
ول خو زه ډېر خوشحاله یم چې د افغان ادبي بهیر لخوا نه د افغانستان د نومیالي ادبي شخصیت استاد صدیق پسرلی دویم تلین منزل کېږي او د هغه یاد تازه کېږي، د هغه د آثار او د هغه د شعر په باب خبرې کېږي. پسرلی صاحب مرحوم، د هغه آثار زمونږ د ادبیاتو، د معاصرو ادبیاتو د تاریخ یوه ډېره مهمه برخه ده او زه امید لرم چې زمونږ څېړونکي نوی نسل خاصه پاملرنه ورته وکړي. او دویمه خبره دا ده چې په دې فکر وشي چې دغه اثر له هنري پلوه، له ادبي پلوه، له شعري پلوه کوم ارزښتونه لري او په کوم حد کې دی. زه فکر کوم چې زمونږ ځوان نسل دغه نه هم د فکر د پلوه، د نظریې له پلوه او هم د هنر او ادب له پلوه ډېر څه زده کولی شي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ په اړه صاحب نظران وایي چې سطحي خبرې پکې ډېرې کمې دي او دی د بیان یو خاص انداز لري چې لوستونکی فکر کولو ته مجبوروي او کمزورې لوستونکی یې شاید له بیان څنګه چې ښایي هغسې درک ونه کړی شي. ډاکټر احسان الله درمل ځکه وایي چې د لوستونکو او د استاد ترمنځ یو دیوال ولاړ دی چې کره کتونکي باید ونړوي.
مونږ چې کره کتنه نه لرو نو کره کتونکي نه لرو، دغه وجه ده چې د استاد او د لوستونکو ترمنځ یو دیوال ولاړ دی او دا دیوال باید لوی کره کتونکي ونړوي. استاد تشریح لکه په نورو ژبو کې چې لوی شاعران تشریح کیږي، استاد ولولي او د استاد فکر او فن خلکو ته تشریح کړي. د استاد کتابونه زموږ د ملت، زموږ د خلکو، زموږ د فکر او فرهنګ په درد خوري، که د شاعرۍ کتابونه دي، که د نثر کتابونه دي او که د استاد نورې خوري وري لیکنې دي.
ښاغلی درمل، که یو خوا د ارواښاد پسرلی د ناچاپه آثارو د ژر چاپېدو هیله کوي، نو بلخوا له لوستونکو هم ګیله من دی چې د استاد چاپ آثار یې نه دي لوستي. دی د خپل یوه نوي کتاب چې د ارواښاد پسرلی د شعر پر ځانګړنو یې لیکي او ښایي په نږدې وختونو کې چاپ شي معلومات راکوي.
یو کتاب دی، خو د ډېر وخت نه د استاد سره بلد یم، د هغه د آثارو سره او دغه په اړه مې ډېر فکر کړی. زه به خپل کتاب خامخا تکمیلوم په دې راتلونکو وختونو کې، بیا یې ګورم او ځینې سره ورته اضافه کوم. مګر نور هم د کار ته ضرورت دی. هغه کې څه شی دی په کومه برخه لیکي؟ هغه کې د استاد د شاعرۍ په اړه، د ژوند په اړه، د دې پیچلو افکارو په اړه، د تخیلاتو په اړه او د دې د شاعرۍ د مختلفو برخو په اړه بحث دی. دا بحث هم د پکې چې استاد ولی لوی شاعر دی او ماغه دلایل مو ویلي
او فکر کوم تشریح هم وی
او د ځینو سختو شعرونو تشریح هم پکې شته، دغه په فنی او فکری برخو باندې رڼا چول شو.
افغان لیکوال نجیب الله منلی له هغو کسانو چې د ارواښاد پسرلی د شعرونو او لیکنو په برخه کې څېړنو ته لیواله دي، غواړي چې د استاد پسرلی پنځونې د خپل هیواد تاریخ او جغرافیې ته په کتو سره وارزوي او د نورو جوړ کړي قوانین دي نه پرې تطبیقوي. د ښاغلی منلی په قول:
استاد د شلمې پیړۍ د اواخرو او د ویشتمې پیړۍ د پیل یو مبارز او متحد شاعر دی. د ده شاعري د افغانستان له تاریخ سره تړلې ده. ځوانان چې د استاد په شعر او شاعرۍ باندې فکر کوي، په هغې باندې ارزونې کوي او د هغې تحلیل کوي، باید د افغانی ټولنې د تاریخ او جغرافیې د مشخصاتو په رڼا کې وکړي. کله چې موږ خپل تاریخ، خپل ادب او خپل فرهنګ ارزو، د دې لپاره موږ هغو تیوریکو وسایلو ته ضرورت لرو چې نور به جوړ کړي دي، مګر هغه کټ مټ دلته تطبیقول ناسمه لار ده. د هغې نظریاتو په رڼا کې به موږ د خپلو واقعیتونو د ارزولو لپاره نوي وسایل جوړوو. دا به ستونزمن کار وي، مګر دا به ګټور کار وي. نو د دې په ځای چې د نورو لخوا وضع شوي قوانین دلته پلي کړو، باید داغی قوانین الهام واخلو او دلته نوی قوانین جوړ کړو.
دوه کاله مخکې چې کله له هندوستانه د ارواښاد محمد صدیق پسرلی جنازه کابل ته راوړل شوه، نو د هغه وخت د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین نبی فرحي ژمنه وکړه چې د استاد ناچاپ آثار به چاپوي، خو تر اوسه دا ژمنه همداسې خبره پاتې ده. ما د ارواښاد پسرلی د ناچاپ آثارو په اړه په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د ارواښاد پسرلی زوی اسدالله غزنفر وپوښت.
د آثارو په باره کې خو باید ووایم چې یوه لویه برخه یې ناچاپ ده، په دې کې البته ټولنه مقصره نه ده. تر ټولو لوی مقصر په کې زه یم چې خبرې درته کوم، ځکه چې دا زما کارو چې دا مې باید چاپ ته تیار کړی وای. خو تیر یو کال مې د ژوند ډېر سرګردانه کالو، هیڅ وخت مې پیدا نه کړو، حتی جمعې په ورځو کې مې وخت نه دی پیدا کړی. خو دا نن غونډې او داسې نورو غونډو دې ته ډېر زیات هڅولی یم چې که مې د شپې وخت هم کمی شي د دغو کتابونو ترتیب ته باید اقدام وکم چې چاپ سي.
د ارواښاد محمد صدیق پسرلی په اړه ویل کېږي چې ډېر مستغني انسان و، په شهرت پسې نه ګرځېده، ځکه په ایرو کې د لال غوندې پټ پاتې شو او چا رابرسېره نه کړ. ما ویل زموږ ځینې ځوان لیکوالان او شاعران که د ادب په برخه کې هڅې کوي، نو په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول یې له ټولنې بدل او یا داد غواړي. د ارواښاد پسرلی ژوند ته په کتو سره داسې ځوانانو ته څنګه قناعت ورکېدای شي؟ نو د ښاغلي غزنفر ځواب و:
که د خپل پلار له ژونده الهام واخلم، چون موضوع هم دا ده، نو زه دغو ځوانانو ته وایم چې د هغوی داسې لیکنې اوس هم شته چې څو شپېته کاله پخوا یې لیکلي دي. یو مخ و دوه مخ هم نه ده، په سلګونو مخه دي، خو تر اوسه ناچاپ پاتې دي. دا چې فرصتونه ډېر راغلي دي چې دا یې چاپ کړي، یا خلک ورته وایي چې چاپ یې کړه، خو ده ممکن نه یې چاپ کړي بیا هم، لیکن لیکلي دي. دا به ده ویل چې کله یو فکر درسي خامخا قلم بند کا، یعنی ویلې کا، ثبت کا. او ځوانانو ته بل دا ویل غواړم زه خپله چې شهرت د ټولنې داد، د ټولنې هرکلی، دا په خپله راځي، په خپل وخت راځي. که زه په شهرت پسې لاړ سم، زه د شهرت غلام سم، خو که زه کار وکم شهرت په خپله راپسې راځي. ځینې خلک چې د ټولنې په استقبال پسې ګرځي دغه اشتباه کوي. یوه بل اشتباه هم دی، خصوصا د هنر پیسه کې. هنر ډېر عظیم مقام لري. هنر لکه مینه داسې ده، یو څوک چې مینه کوي له چا یې بدل نه اخلي. مینه په خپله ارزښت ده. چې له هنر سره مینه لري، دغه مینه په خپله تر ټولو لویه سرمایه او په خپله تر ټولو لوی داد دی چې فطرت تاته درکړی ده. تر دې به لوی داد نو څه شی چې غواړې د ټولنې داد ډېر وړ شی ده.
ځکه خو ارواښاد پسرلی ویلي چې لوی خلک به مومې له شهرت او نامه ها پلو، ډک خومونه ګوره له مینا او جامه ها پلو. د ارواښاد پسرلی روح دې ښاد او یاد تازه وي.
جہان بدارا تلوسی میں انسانی کر وسوسے میں طوفانی کر ہم دیکھنے میں آسمانی کر ٹول جہان بدارا تلوسی میں انسانی
د خوږژبې شاعر، لیکوال او د کابل پانتون د استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي هڅو قدروانه وشوه. استاد ازمون چې تر دې دمه یې شاوخوا 15 آثار چاپ شوي دي، له تیرو 20 کلونو راهیسې د ځوان نسل په پالنه او روزنه بوخت دی. استاد دې ستړی نه وي. نور حال زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
تیره اونۍ په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په همکارۍ د لیکوال، شاعر، ژورنالیست او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د فرهنګي او ادبي خدمتونو په ویاړ ساینغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځون سربیره له مرکز او نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګي ملګرو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې د غونډې ګډونوالو ته د استاد لال پاچا ازمون پر ژمنتیا او لیکوالۍ خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې لال پاچا ازمون د اوسني وخت ګل پاچا الفت یاد کړ او ویې ویل:
عجیب والد ده، هر چا سره اما بی کبرم والد ده. آقا رکم که نوم دی پاچه ده، دی لیکوالان و پاچه ید پاچه ای لکه الفت بگونده، پاچه ید و من که پاچه ید.
ورسته د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د استاد ازمون خاطرې شریک کړي. نعیمی زیاته کړه استاد ازمون په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو فکری رغونې په برخه کې کار کړی او غوښتنه یې وکړه چې د هغه د لارې ملګري هم باید د ازمون په څیر د لارې تعقیب کړي.
کم تباهي چې د افغان ملت په مقابل کې راپورته شوی د دې په مقابل کې استاد پلویان موږ ټول دومره قوي کار وکړو چې دغه جاهل ناپوه دشمن باندې توپک کشیږدو او راداوت یې کړو په همدغسې د مینې په قطار کې را شامل کړو.
د دې غونډې زیاته برخه خپل استاد ازمون ته ځانګړې شوې وه چې خپل شعرونه په خپل جادوګر غږ کې دکلومه کړي.
نه هغه دروازې شته ده نه هغه ساندې بندې دي چې هلمند پرې سندریزو هغه ول ول پګړۍ نشته تکېدل پکې ګلونه بجول څلي نسکور دي د پښتونه څادر ورک ده د غیرت پګړۍ ترې اخلي د دې دور په اغزیو هغه برید د شپېلۍ مړاوي چې تر سیوري لاندې ځمکه یې غزل وه جغجغې چوټې نشته چې کاګه وکړې د خیاله ورمیګونه اور بوای پوری نور پتور او بزغرو باندې کاش کی څوک دلته پوهیدلای په خبرو باندې لتنهای سره می خوالا د زړګی کولا لتنهای سره می خوالا د زړګی کولا بیګام ټول شپرنا کړه په سندرو باندې.
په دې غونډه کې یو شمیر خوږژبو تر نمویون کو د استاد ازمون شیرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدې ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه بلکې د خپل قلمرو د نورو ځلمکو له منځه به یو ځلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ځلمکي راوغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوی به یې خدمت به کوی او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړی. حالا به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدانی له مرغانو چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانای ونه کړي. دې ډیر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه واهه. لینګ درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې کور ته بستون شو او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینګ زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه رازرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړ و، خو د لینګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کری ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بېمانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تک بېمانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لینګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلېده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینګ سړه سا وایسته، سپېره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لینګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینګ ته خوا بده شوه، یو نیم به پرشاند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لینګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لینګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسو له منځه یو کس د پاچایۍ لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لینګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لینګ ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دل غږ وویل، صاحب لی لینګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شي. او بیا یې لینګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسی مخې ته ستاسی نوی پاچا ولاړ دی، ستاسی نوی پاچا لینګ نومیږي. لینګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه پا پخپل گلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسو چې پوښوي چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نشوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکړل. ستاسو په منځ کې یوازې لینک ریښتونه وو، د یوازې هماغه دانه وکړله چې ما ورکړې وه. د دې ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک ترګردو صادق سلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن باس مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو باسونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیشنوس راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه یا درې، دغسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت دی. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوهوي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښي چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ترستګي نه سي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای سو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای سو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې مالوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کی. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایسته چې د دوی انتخاب باید څنګه وي، او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، چټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تېرېږي، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایسته چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تېره سو، او دا راوي چې قصه کوي دای دا ټول شي اندر ته وای دی غلزل خبر ده.
زموږ په کرکټر خصوصیاتو باندې موږ خبرې وکم. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، یا لنډه کیسه یې ناولی، هغه د مرکزي کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې. ځکه ناول وجود ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول، په هغه کې دغه ناول مرکزي کرکټر څه ده، ورسله څلوېشتمې پنځوسمې صفحې وروسته هغه نوم یې بیخي بدلیږي. مثال احمد ده په محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پایل کې فکر وکړم، دا شاید بل کرکټر وي. به تاغه لمرنه یو صفو ته ولاړم، لسره مې ځینې صفې ولوستې. اې دغه تیر کیسه او راتلونکي کیسه هغه بافت درلود، لغه په اوسه مڅ بیا د امره کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پورې هغه نوم مڅ بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال ایما په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول یا لاندې کیسه لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلی. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلند، دا ولیکو چې متعهد لکه مجارد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو زده دیقان لکه ډاکټر ده، لوسته ده که نه لوسته ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې په کیسه کې د رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې دغه چې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرزن دای لروانی اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده. دغه یو لست ولرو لمجد به حساب ورسته ګډوډ نه شي، کرکټر نه به ګډوډ نه شي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دمره غن سلی کله. ګوره کوم ولیکو چې احمد دیقان ده او نه لوسته ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپلول به دغه احمد ترپای پورې اخبار ونه لولي ځکه چې اول موږ ویل زده نه لوستای نه او که دغه سیبل سونه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل دوه سوه مخې کله کله له یاده وځي اته کلیک پی ونه لولي فرضاً موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري او کدای فرضاً شهر ته ولاړ شي او ناروغ یا ناروغان ولري او دای له پوښتنې پرته ډاکټر پیدا کړي دا منطقي نه وي ځکه دای په لوحو باندې نه پوهېږي هغه درس نه ده ور معلوم او دا اول ظلم ده چې هغه شهر ته راغلی نه نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داسې معرفي کړو دای به له چا نه د هغه درس پوښتنه کوي د هغه ډاکټر ادرس به پوښتنه کوي هغه لوحه به په یو چا باندې لولي بله خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سړی موږ وشي نو دا به له موږ سره مرسته وکړي که د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو بیا به له منطقي دلیله پرته دای مهربانه نه سو راوستای سو دای رسوانه نه سو راوستای لغ لغ لوستنګ سره هم دا پوښتنه پیدا کیږي د احمد مثلا لس قتلونه یې کړي وو څنګه یو دای دومره مهربانه سو او بیا که قوي دلیل بیا هغه کېدای سي یعنی د کرکټر د خواصو لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري مثال په بغور یا په غومبري باندې کالدانې ټاپه یا نشه ده دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسې تر پای پورې داسې وایي چې احمد ډیر شایسته و
احمدي صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه قصه ګډول نه شي یو ډول بل معرفي هم د دې مالې دلې ده چې خلک یې کوي البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کرکټر پورې نښته یې او پرزه پرزه یې معرفي کوي دغه هم کله کله سړی ځوروي ستاسو نظر په دې څه کې څه ده چې څومره دا معرفي په خپل په کیسه کې وسی او څومره شخصي له لیکوال سره یې
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکوال لپاره ده دې باندې په دې خطر باندې چې دغه لست له سره یې خصوصا د مرکزی کرکټر نو یا دوه درې یا څلور نو دای په ورسته کیسا کې لکه مخکې مغه ناول خبره درته وکړه دا دغه مشکلات په دای خوندې د دې لپاره دي دا به ورسته چې دای مثلا کرکټر سره کوم دغه کوي فرزان دغه تصویر سره ډول ور کوي دا به خپل په لیکوال پورې اړه لري ګوره
دا خو په ناولونو کې ډیر په سړي نه غمیږي دا معرفي یي فرزان یو څوک معرفي کوي په ډیرو جزئیاتو سره ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډیرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر او البته هغه نفسیات ته هم داخليږي په دې سکه مې وترته وایست دا نفسیات ته د کرکټر نه نوتل تر کومه ده پوری گنجائش لري یعنی څونی سینا لري دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه ای دوه درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري او باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی واقعا دغه بل وستون کوته د یو قسم خوان نور ناخلی غمی جوړ باندې دا مخ یو څه د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري معمولا معرفي هغه د یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې مثال خبرې زبې مثال درکم کته یو کرکټر معرفي کوي کته دا وایي چې احمد ده او داس قوارای درلوده او داس لباس یو داس کرکټر یو او سترګې کمزورې مې ته اته ځای باندې چې وایي چې سترګې کمزورې مې یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دغه سیاوغه د دای باید مجبور شي یو لوحه یا لیک ولولي احمد آینه کې راو سترګو کړی یو خو دې لیکچر مخاوني ولا بل د خپل په عمل کې فراتل دې چې وایي چې د احمد سترګې کمزورې مې فعمل کې د لیک تل وصله فرض عینک پستر وکړي یعنی کرکټر موږ معرفي کوو کله کله دام شر از کرکټر غز لیکوال وایي چې احمد مثلا درکم ونه درلوده درکم قواره او تیاتیره درلوده کله کله وری فعمالو کې ځینی هغه پرېژ دا مثلا د معرفي مثال خبرې پرتل دي چې احمد ګوډو یو ځای دی لیکوال وایي چې لکنه را واخست یعنی د کرکټر معرفي یو همدغه سی وچ خبرې دی چې په اسلام کوم یو یو کرکټر اوریدلې مې هم نه پوهم چیرې ملوستی وو وای د کرکټر په معرفي کې دا مو وایي چې فلانا ډیر ظالم سړی قتل ور باندې وک نو غوښ مختلف کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو دا به کیسه په راپور کې او یو رنگوال څخه به وساتي
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندې او تیز هڅه کوي حرکت کوي ګرځي را ګرځي او یو یعنی هغه حرکت داسې چې د تازه تلوي ځینې داسې چې لکه ګوډې لکه نانځکه خپل د راوی څرخی را څرخی ته خپل فعال نه په دې حصه کې مې یو څه راته ووایاستئ، څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
زه مثلا په ناوو یا په لنډو کې څو کرکټرونه راخلم. اوایي کرکټرونه هیڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دې خبرې زه مثال درکړم، موږ تاسو به له ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړې چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر شوي، پلسونه فرق به مخامخه یو دوست سره مرسته کړې، یو لسګون یو شلګون دا پیسې به مور کړې. له هغه کرکټر سره، له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې، دا بیل دي. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده، خامخا به د هغه په ژغ کې، د هغه په تیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه هغه د خواست په هغه چل باندې، هغه دغسې یو څه به وڅي د موږ ستاسو زړه یې نرم کړی ده، او بالاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون په زګون دغه ورکړی. نو دا هم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي ورسره مخامخ شوي یو، دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان د خیالي تاریخ کرکټرونه رااخلي. مثال خبرې فرضاً د تیارې پیلوټ یې ټول ژوند نه لیدلی، د هغه د تیارې پیلوټ راولي او د هغه له احساساتو سره دی لوبیږي، یا د هغه د احساساتو په اړه باندې خبرې کوي. کرکټر څنګه موږ ژوندی کولای شو؟ مثال دغه مثال ما څو ځله ورکړی ده، خو فکر کوم ښه مثال ده. دا په تصویر کې ملازم کرکټر دواړه یو بل سره تړلي دي. دې په ځای چې ووایو خبرې وکړو، عمل باید ورباندې وکړو، هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو، په یو حرکت یې راوبولو. مثال د خبرې کدا ووایي چې احمد تجای سو اوبه وچلې، دا مړ کرکټر ده، ژوندی کرکټر نه ده. کدا ز دغه د تصویر دغه سوار کوسی، احمد د میز په سر د اوبو جګ ته لاس ور وغځاو، تشکیل لاس له اوبو ډکسه او ګلاس په سر باندې وړاو، د ګور د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست، کرکټر هم حرکت باندې راوست. دغه حرکتونه د خپل کرکټر ژوندۍ کوي او تصویر هم پیدا کوي، کیسه ژوندۍ کیږي.
دا یو پختنه می به جواب تقریبا پات اسو، د کرکټر لزړه نه چې خبری دا راوي او وای چې پزل کې ورته سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای، بیا یو ویل چې د تیر بسمر. دا سی تخنیکونو نه ځینې کس لیکوال استفاده کوي، زما خپل زړه تنل وی دا سی چل تیور سره کوي.
دا پخوانی نکونه، بیا پخوانی کس پخوانی نوولونه کومج ول اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه به میتود نه به کار اخیست. مثلا د ار کرکټر بلندکسه کې درې څلور کرکټر دي اصلي کرکټرونه، د ار کرکټر له زړه نه بدای خبرو، له ذهن نه به خبرو، لکه څنګه تاسو ویل د هغه د زړه خبرې به کولې زه غواړم دا کار وکم. دا خوانې ادبیاتو کې ډیرو نوولونو کې لندکسو کې رومانونو کې دا بيخي ډیرو. دا هغه د لیکوال هغه د لوري یا غدید زاویه دا مرتوی ده. اوس بیا لیکوالان څه کوي؟ ځینې لیکوالان داسې کوي چې په ناول کې یا پلنډه کیسه کې یوازې د یو کرکټر مرکزي کرکټر هغه یو څه ده، د هغه له زړه خبر ده، نور له زړه نه ده خبر. یعنی د دله خو د دله روح روانه ده جغیدای سي، خو د نور کرکټر نور کسان چې په ناول یا لنډه کیسه کې د هغه له زړه نه ده خبر. او اوس چې دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده، او دا ښه نتیجې هم تقریبا ترلاسه سوې دي، نتیجې لیکوال د یو کرکټر له زړه نه ده خبر. څه چې دا ویني دغه راخلي، مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي، د کمرې پرکنده فلم برداري کوي، نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه مثلا فلانای دشمن مې د مور کومای، عملا بس فلم برداري ده. لیکوال کوي وای چې احمد ټوپک ور واخیست، لکور ووت، هیڅ معلومه نه وي چې دای څه کوي. بالاخره ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ورکوي، مثلا هغه په غره کې د ونه وایي، ونه چپکوي په تبر باندې، او دا ټوپک ورته نیسي او ټک ور باندې کوي، هغه رالویش، هیڅ مخکې دای قضاوت نه کوي، دای له زړه نه ده خبر، دای له خپل کرکټرونو نه هیڅ نه ده خبر دا څه کوي، هدف یې څه شی ده. هغه عمومي تصویر خدای لري، ځکه لیکوال ده چې دف چې ده. خب دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لوستونکی نه ور باندې پوهېږي چې دغه احمد به څه کوي، ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي، څه چې ویني هغه وایي. هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته دی نه ورنه وځي او مخکې نه مخکې دغه خبرې نه کوي. دغه درېیم هغه ډېر داسې کامیابه ده، د خپل تصویر پیدا کوي، د خپل تلوسه پیدا کوي. یو بل مثال د کیسې په فایل کې یو کرکټر ده، شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخکې لاړ شي، خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه شی ده. دی هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي، احمد یا میرویس. داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپله کشش پیدا کوي. هر هغه څه چې لیکوال ویني هماغه قلم باندې راوړي، د یوه زړه ته هم نه ورننوځي، د یوه خیال هم مخکې له مخکې نه افشا کوي. د ده دا دغه درېیمه غیمه په نظر باندې ډېر کامیابه ده. او دا یو څه بیا مشکله ده، ځکه چې لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څه کې دی ډېر مهارت ولري، خو ډېر لیکوالان اوس هم دغه کوي نور دنیا کې.
کورمدان احمدي صاحب، د دې به خلاصه راته ووایه. یو خو دا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي، نور څه مهم دي؟
هره کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري. کرکټرونه کېدای سي انسان وي، کېدای سي حیوانات وي، کېدای سي ونې او بوټي، کېدای سي نور هغه شیان، مثلا تیګه څه څه ژوندي موجودات نه وي. کرکټر د کیسې لپاره ضرورت ده. لنډه کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو، کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو. لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوه وي. بله خبره دا ده چې په کیسه کې د کرکټر هغه هدف ډېر مهمه ده. لیکوال باید په دې باندې پوه وي چې له دغه کرکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولی شم یا استفاده ورنه وکم، او د ده رول به په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کرکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په بنسټ باندې کرکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کرکټرونه باید طبیعي راولو. مثلا که یو ظالم راولو په لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ په خپله لیدلې یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کرکټرونه باید ناڅاپي بدلون ونه کړي. مثلا که داسې ووایي چې مثلا یو ظالم سړی د لس نفر یې مړه کړي دي او یو دم دا ډېر مهربانه انسان ورنه جوړیږي، دا په طبیعي ژوند کې شته. ډېر خلک د توبه او باسي، خدای یو منطقي تړاو، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی او باسي، ده به داسې یو څه لیدلي چې هغه د ځوان تاثیر کړی، له ظلمه یې لاس اخیستی او بالاخره توبه یې ایستلې. دغه څو برخې د کرکټر کې په نظر باندې مهمې.
ډېره مننه کورمدان.
تاسو ته مننه.
پگلا باندے محشقی لی دلی نوا گرانی مرا زپگلا باندے علا دیکھی کی تمائن شوی پولائی لا باندے زنور نے پوچا باندے زنور نے پوچا باندے گل عالم خواب شو جل کی